شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دی له وصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړی چې نوموړي د خبرګنونې پرون د وزارتونو خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنۍ له مسؤلانو سره د همغږي غونډه کړې ده. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنۍ لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې سکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنۍ ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او طالبانو د رسنۍ لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالره مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټرست مؤسسه وکړای شي چې د 2016 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل اویا فیصده درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شایي خطرناک کوي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته وویل چې دغه حملې به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترورستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله مندي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راس د اسرائیل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري اژانس سفر کړ. هغه به د لبنان لنیوي غورشوي ولسمشر جوزف عام سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاست د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیش کړی. السیسی پرون پنجشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوي د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډېر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډول درمل جوړوي. ستونزې یې څه دي؟ غوښتنې یې څه دي؟ خوستیان د خوست له شاره تر شمال خوړ پوري د لارې جوړېدل غواړي.
څنګهار وخت کې په دغه سړک نه تیریږو. سړک دی وبوډا کوي د موټرو د پرې ستونزه ده، د ولسونو د پرې ستونزه ده، کوم کې د غلیار د ټولو لارویونو د پرې ستونزه ده.
نن د ستاسو نړیواله ورځ ده.
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښوولی دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د عمومي مشر یا د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سي مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از
دستر گام دی په افغانستان کې لزبانې پینځو لسیزو د بی عدالتیو د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایي محکمې دا پریکړه وکړه دا له څو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې یوه پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایي محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشتې عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او نجونو بې ساري کړاوونه ګاللي، د زده کړې او کار له حق څخه بې برخې سوي، ژغې چوپ سوي، بندې سوي او له عامه ژوند څخه ایستل سوي، او دا کړنې د روم اساسنامې له مخې د ظلم او نورو جنایتونو څرګندې بېلګې ګڼل کېدای سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. د دواړه محکمې چې دي آی سی سی و آی جی سی، مګر د طالبانو دپاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوال جزایی محکمه یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یوه کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان ویل دا ډول حکومت دا تثبیتوي چې افغان شزی او نجونی دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بیساري او دوامدار ځورونی او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړی چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
خصوصي فعالان او ځوانان له شاره تر شمال خوړ پورې د شپږ کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لارې د شاوخوا کلیو او د درې ولسوالیو خلک تګ راتک کوي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته یې تیار دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا شپږ کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو، سړک دی اوبو ډاک وي، د موټرو د پاره ستونزه ده، د ولسونو د پاره ستونزه ده، کوم کې د لار د ټولو لارویونو د پاره ستونزه ده.
خصوصي فعالان نزایي خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل:
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي، پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درو ولسوالیو خلک باندې تګ راتګ کوي. نو موږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هو د خوسته د سړک د جوړام شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعالو ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګ د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی، خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې، کاروان سرای، متون، ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غزیدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري 600 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ټلیفون مکالمه پر مهال وکړه. ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړ په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عربستان ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډېره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ټرمپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خبره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کښېږدي، نو دی به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ واکې و، ریاض د ټرمپ د زوم او پخواني سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوي شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډېر متکی دی چې ښایي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او ویې ویل چې محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د پاکستان د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د قران کریم لرغونی نسخه اغلا شوې دي. مسولین وایي چې نامعلوم کسانو په تیاره کې چې برېښنا تللې وه د جبل نور القرآن له مرکزه د قران کریم 130 لرغونی نسخه ورسره وړې دي. د جبل نور القرآن مرکز یو مسول بالاچ لهړی پرون بی بی سی ته وویل چې د قران کریم دغه تاریخي نسخه په تونلونو کې په شیشې صندوقونو کې ساتل کېدل او غلو دا صندوقونه مات کړی او نسخه ورسره وړي. بالاچ لهړی زیاتوي په غلا شویو نسخو کې ځینې داسې هم دي چې نږدې 300 کاله پخوا په لاس لیکل شوي دي. د جبل نور القرآن په نامه دا مرکز د کوټې ښار لویدیځ ته په بروري نامه غره کې جوړ شوی دی. له 1922 کال راهیسې د دې غره په غونډیو کې تونلونه جوړ شوي چې له بې احترامۍ د ساتنې لپاره د قرآن کریم او نورو دیني کتابونو زاړه ټوکونه یا پرې شوي پاڼې پکې ځای پر ځای کېږي. د دې مرکز یو مسول بالاچ لهړی وویل اوس خو په دې غره کې لسګونه تونلونه دي چې د ځینو اوږدوالی تر 200 فوټو پورې رسیږي. په دې تونلونو کې برېښنا هم شته او شیشه یي صندوقونه هم پکې ځای پر ځای شوي دي چې تاریخي ټوکونه پکې ساتل کېږي. د دې مرکز لیدو ته ګڼ شمېر کسان ورځي. مسولین وایي دوی د قران کریم هغه ټوکونه یا پاڼې چې ډېرې خرابې شوي وي هلته په غره کې ښخوي، خو هغه چې لوستل کېدای شي له ترمیم وروسته یې بیرته مدرسو او جوماتونو ته استوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د جنوري 24مه د زکړې نړیواله ورسته وړاندې په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو سمدستي کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د درملو د جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خوني مسولین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم دا درمل صادرې شي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي ک منظمه برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړی شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادروي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤول حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو. او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي جواب چي موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي ملټي ویټامین دي پرستامولونه دي دا یو څو کلمه تر اوسه پر تولیدات لور او نورم پرمختګ ورکو امید امید سره روان دي د اوس لپاره یوازې شربتونه دي پراتونکې کې دوا پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکو چې یو پودر باب دي صفه صبرون ورته وایي کیږي او دوم چې دي ساشي پودر دي دریم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکي وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي ک منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي
موږ د دولت غوښتنه اولنې د برېښنا کمه ده تقریبا په دوی کې د تو نو ساتو برېښنا پېرل موږ لرو اول موږ دولت غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد دي موږ خام مواد اکثره د هندوستان او چین سره ځي د هندوستان سره مروابط کته دي چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلف لار راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابر کړي د پروسه یې څه مغلقه ده د پروسه یې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي زموږ په جی ډی پي به هم تاثیر وکړي جی ډی پي به لوړه سي او واردات به راکم سي
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوغ فابریکو په فعالیدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې د ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چنونس کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې ولس کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلم په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړه ده
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان ایران هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلکو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکې کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د جنوري 14مه د ستاکلو نړیواله ورسته یعنی نن د جنوري 14مه ملګرو ملتونو ستاکلو ته لاسرسي بشري حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بلل دی خو په افغانستان کې جنوري له دې حق به برخي او نارینه ستکونکو او شونکو بیا په دې برخه کې لګنو ننګونو شکایت لري د زدکړو د حقونو افغان فعالان وای کړه دې هیواد د زدکړو سیستم په سنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمه نسل به نالوستي او پاتې نورو به بی کیفیته زدکړي کړی وي د طالبان حکومت د پهنې او لوړو زدکړو ویندویانو په دیاړه د صدر اړو پښتني جواب نکړي فیروز عزیزی راپور لري
نن په نورو هیوادونو کې د زدکړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د ضرورتولو په لړ کې دي خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمای قشر یعنی نجونې له زدکړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چاهل غزلي څه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال روان دي خو په هغه سطحه چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. لسم منظم لابراتوار او ساینس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطحه نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د 9 ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنین، تصور کنین.
پس خپل تصور وکړئ کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندېدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي. همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خوګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه همدغه غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. خو همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زمونږ د پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. او بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسامبلې د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 14مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکي د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د ستیرو په دې خبرونه کې وړاندې